سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي پاکستان به راتلونکو نه د طالبانو د حکومت د یو شمیر حق مخالفانو کوروي چې د محل په تایید کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني استاذ زلمی خلیلزاد پر خپل ایکسپانی لیکلي د ګیس په 15مه او 16مه په پاکستان د طالبانو د دغه مخالفانو د یوې غونډې کوروي خلیلزاد ویلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه څيري هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت پر ضد د یو شمیر مقاومتونو ملاتړ کوي خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی دی خدای نری ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي راپورونه کوي چې د غونډه به په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان او هدف یې اتمام جوړونه اعلان شوې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روس رسمن په دې اړه څه ویلي نه دي ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجلې مرستې غوښتنه کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو والي کمشنري یونیسیار نن یکشنبې ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له یو بحراني وضعیت سره مخ دی له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي یونیسیار زیاته کړې چې دغه ستنو شو سره بیړنۍ مرستې کوي خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي سکال یو شرط څلور میلیون افغانان لا ګاونډیو هیوادونو په دوی کې یو میلیون کسان له ایران څخه خپل هیواد ته په سختو شرایطو کې ستانه شوي دي د اروپایي هیوادونو مشرانو یکشنبې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لازمو اقداماتو په هکله خبرې کوي د جرمني فرانسې او برېټانیې د مشرانو آنلاین غونډه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او متحده ایالاتونو د مشرانو له غونډې مخکې دایریږي کیف هلیزلی کوي چې اروپا د اوکراین د جګړې د ختمولو او امنیتي تضمینونو ترلاسه کولو په زیانونو کې برخه واخلي د هم امکان لري چې یو اروپایي مشر د اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سره واشنگټن ته د سفر ملګری شي او د اسرایلو يرغمل شو کسانو کورنۍ وو د یک شنبه پورز په طالبيب کې پیو خبري غونډه کې د ټولو اسرایلیانو غوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په عمومي اتصاب کې برخه واخلي دغه کورنۍ ول خلکو غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي چې د خپلوانو د بیرته ستنولو لپاره یو موافقه وکړي زرګونه کسان په دې اتصاب کې مخکله مخکې برخه اخیستي ده اسرائیلي چارواکي وايي 50 سرغمل شوی کسان له هم په غزه کې پاتې دي چې باور کې یوازې شل تنه به ژوند دی وي خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شي تکل شوې ده چې د اګست په 15مه او 16مه په اسلام آباد کې د طالبانو د مخالفینو غونډه د دې هېواد حکومت لخوا جوړه شي ولی هغه طالبان چې پاکستاني پخوا په کلکه ملاتړ کوو اوس ورسره مخالف شوی
پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده په دې فکر کې ده چې طالبان غونډه خلکو سره یو سیاسي تعامل تر رسیدل مشکل کار ده
بلندی پا پا دیانا راستانا شوزیت باوری چه دا پاکستان او هم درنگ دا طالبان دا حکومت علیکی اولی ترینگل شویدی او دا غونده که تو گدون کیوی او سو وقت جوری که پا دیانا با هم نرت تفصیلی درو دا طالبان دا حکومت ویان دویلی دی پرده کار کوی چه دا یونو پرولانده بزدک و دا محدودیت دا پایتران سول لپاره کرا شرعی جواز پیدا کری دا چې د شرعي جواز موخه څه د ولې طالبان په دې تیرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې یو حل لار ومومي د نجونو د زده کړو لپاره وړاندې سره په راپور کې واوري پاکستان د مهم مشو چې هلته راستنېدونکي کډوالې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي خو هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي دوی وایي په حل لارو کار کوي
هر ممکن کوشش کوم چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو
نما طالب مشتمل تي انکار
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم ستړي مشه زفریدا سیالیم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. ټاکل شوی د روانه گیس په 25 شپږشتمه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د شمیر هغو مخالفانو قربتو بوګړي شو د محل په تایید کړي. یو شمیر پاکستانی ژورنالستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې د ناسا په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمیر افغان پخواني چارواکي جهادی سیریا و معترضی خزی برخه واخلی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اگست په 25مه او 26مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربتو بوکړي چې دا مهال په تبعید کړي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناستې د اجنډا په اړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي تیری او معترضې مېرمنې، د دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه او یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناستې ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپله د ښځو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته زمینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفي ویلي چې افغان مېرمنې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره یې باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ، او ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له اوسني وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی او د قصدي پارونه بللی، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوک پاڼه د خلیلزاد دا دریض سم نه دی بللی. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي پاکستان غواړي دغه ډول ناسو په قربتو په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا پتی ځینې پتی نظام کې وي، یا ځینې ممکن بې طرفه څېرې وي، یا جامع مدني غړي وي، اداره وستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچوي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اګست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډي، د وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د همدې رواني میاشتې په 25مه او 26مه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو په کوربتوب چې دا مهال په تبعید کې دي یو غونډه جوړه شي. دغه غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیکو د زده کړو انسټیټیوټ لخوا پلان شوې ده. ویل شوی دی چې د دې غونډې موخه دا ده تر څو اعتماد رامنځته شي، د چې اعتماد د چا ترمنځ رامنځته شي او په دې غونډه کې به څوک ګډون کوي. د ټلیفون په کرښه را سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو سره د دغې ناستې په اړه باندې نور جزئیات وي چې کومې څېرې وربلل شوې دي، کومې ښځې په کې ونډه اخلي، او همدارنګه اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د دې چې دا کانفرنس یا د ناستې یا د غونډه ده د دې چې کومه تنظیمون کې دي نو دا د کوم انسټیټیوټ ته نو دا هغه چې مشره ده ماریا سلطان هغه سره زما د دې کانفرنس چې د اگست په 15مه شپږشتمه په کې اسلام آباد کې هغه سره خبرو شو نه هغه خو فقط یو دا خبرو کې چې د دې هدف هغه امن دی امنیت دی او د غرنګي صوبات دی او دویم دی دا و چې د دې هدف ته چې د طالبانو خلاف نه دی لکه څنګه چې د سیو تاثر مخ ته راغلی دی نو د بل وی چې اسلام آباد یو پروسا د ډایلاګ د پاکستان او د افغانستان یو غیر رسمي او غیر حکومتي یو پروسا د دې غونډې وروسته هغه دی چې پایل کو شروع کوو با نو سدیز ګاز جزئیات خو نه ورکول البته تاسو یو څوک راضی ده د یوم جزئیات ورنکړ سمره خلک راضی ده غیم ورنکړل او دایوی چې دا به د بندو دروازو ته شاوی رسنو ته به اجازه نه وی نو بهرال لکه به انتظار کول غواړي نو جزئیات سره راضی خو بهرال د بهرنو چارو وزارت څخه مو پښتنه وکړه هغه په نو خبر نو دغه سیو ګوګون د حالت دی خو به کتی بیا هم چې سکیږي
تاسو د پختره له اغلی ماریانا و نه کړه چې ری دا اعتماد جوړونی په ټوله کې د طالبانو خلاف غونډه نه ده آیا د طالبانو کوم استازي به په کې ګډون کوي کنه کوي او کچېری د طالبانو خلاف غونډه نه ده ولی په ښکارا باندې دوی د ډایالوګ نه پیلي چې ام پکې طالبان ګډون وکړي هم دا کوم افغانان چې د اپوزيسون د دوی ورشي او سرکيني خبراتو ته زمينه برابره کړي
دا پښتنه ته ما بالکل وکړه چې آیا تاسو طالبانو ته بلنه ورکړې ده کنه دوی چې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې شوی بلکې دا هم ویل چې نورو سیاسي مشرانو ته هم غیم نه دی رابلل شوی دا دی وینا وا نو خبره د دې زیاتره فوکس چې بار بار پښتنه کوله نو هم دغه و چې دی غواړي چې افغانان خپل منس کې کینی هغه د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړي درتونکو لپاره دغه یو نظر هغه راشي مخته نو ډیر خدای سره مختل البته دا خبره ممکن ده چې دی روسو دې کړي وي ځکه اول د سیر د خبرو نه ما احساس کړ چې دې نه مختل چې دې شیانو باندې خبرې وکړي خو چونکه دا زلمی خلیزاد یو ټویټ راغی دا غی نور صبح باسونه شروع شو په دې موضوع باندې نو دی هم په دې باندې بیا مجبور شو چې دا خبرې موږ سره وکړي خو ډیر زیات د سویل په دغه کې نو یعنی نه مختل چې ډیر زیات دغه خبر خو طالبانو خبر البته وکړه البته دائم ویل چې دا واره خو نه دی بلل شوی لیکن احتمال به وي چې کله دا پروسه د اسلام آباد ډایلاګ باندې شروع شي نو بیا به ممکن چې هغه تم دعوت ورشي البته یو خبره دا موږ را چې دا اول ځل نه دی چې دا د کوم دا اساسي پنامه باندې دا د دې دا سړنیز مرکز دی او په هنتون دی البته دا یو چې کله په مری کې په 2019 کال کې هم یو افغان مشرانه هغه وخت راغلی وو نو هغه دی چې په دې کې د دې د په هنتون یا د دې سړنیز مرکز د یو رول وو دا خبره موږ را
کچیرته د یو پروسوال مخکنه پیل شوی او دوی په خام دغه ډول سیاسي دعوت کړی دي چې ورشه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړي او خپل نظرونه سره شریک کړي ولی په داسې شرایطو کې څلور کال تیر شول چې طالبان پر افغانستان واکمن دي دوی تیر ورځ خپل هغه څلور مکلیزه ول منځله او په دومره وخت کې د پاکستان هغه تم یو هیل چې د دوی له حکومت نه درلودې دا پوره نشوي چې دوی په دې څلور کلونو کې دغه پروسه جاري ونه ساتله اړیکې په څه باندې خړې پړې شوې دي او آیا ظاهراً پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو مخالفینو ته ځای ورکړي لکه څنګه چې په تیر کې دا کار کړی دی او کنه هدف بل څه ده
ګوره یو خبره کوم تاسو پښتنې خو یو برخم دي ممکن نه زمانه سره په هیروم شي نو خو اول دا چې په پاکستان کې چې د افغانستان په تړاو باندې کس غونډه کیږي یا د اوسې کما کېدون کې دا نو دا د پاکستان د امنیتی ادارو د اجازه نه بغیر نکېږي او د دې اساسي په اړه باندې هم دا یو نظر دی چې د رشتي ادارو ته نږدې یو اداره ده ځکه چې د مری خبر هم دی او کله مری هغه غونډه ته زم دی خبريال په هیڅ باندې ورغلی و ما هغه وخت کې هم به دا خلک ډیر زیات فعال وو او دا خبره ستاسو چې دا ته ډیر هنده پوری لکه درست ورته ویل کېدی شي په سلور کال کې خدا سي کار نو شوي او پاکستان به حساسیت در طالبانو پر ضد باندې مکه سره د سیخیر فعالیتونه خو نو لیکن یو حساسیت به درلود او چې اوس دا کار کیږي نو د دینه دا ضرور دا مانو مطلب خلک اخستی شي چې د پاکستان هغه خفغان او تاسو وی چې ولې پاکستان خفدنو پاکستان خو دا پاکستانی طالبانو یو ځنه موضوع چې پاکستان خپل هم ذکر کوي او کرنا کردام مش افغان طالبانو ته ویلي دي چې یا ٹی ٹی پی واخلی یا پاکستان واخلی او زما خیال چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر کړه کابل ته تللی وو نو هغه خبرې هم داسې ډېرې ښې نه وې او دا ځنې دا ممکن نه چې دا کانفرنس چې دی ممکن دا دغه نه پاس یو سوچ پیدا شي چې د سیو کانفرنس په پاکستان کې جوړ شي حالانکه مخکې به داسې نه وه ماته یادې کې چې کله فوج کوفی راغلی و اسلام آباد ته سره د نورو ځنه د مېرمنو نو هغه وخت خو دغه یوازنه موضوع و چې کډوال کم شي دغه په نظر کې واپس کې پاکستان دیږي هغه ته خطر به وي نو هغه پاکستان ته خاص په دا کار مکه وي خو نه کې پاکستان بیا مغه کار وکړ نو دلته دا امکان شته دا امکان شته چې پاکستان کم د افغان طالبانو نه هغه یو خفغان دی نو یو فشار ورته ویل شي یو نفسیاتي فشار ورته ویل شي خو ما د یو ګډون کوونکو دا وریدل اوس ګمان نه کوم چې دغه نظر سره اتفاق نم کیږي شي چې افغان طالبان حکومت دی داغي د یعنی اعتماد کې د خستونه یاغي سره د خبرونه پس دا کانفرنس شوی دی خو ګمان نه کوم ځکه چې د افغان طالبان سره چې نو سره چې کله رابطه وکړه خبره وکړه نو هغه هم د سسبیر زیات او معلومات په دې تړاو باندې نن لري ځنه نمونه خو ممکن نه چې هغه ته یاد وچه دا داخله کراسي لیکن داغي د خبرو چې مونږ سره وکړي نو د سکر د جری د ډیر زیات نو خبر
کچر د غړول باندې د پاکستان او طالبانو لري کې خړې پړې کیږي په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو تر شا په خني سیاسيونو ډیر شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان لاس ترلود کچر د غړې کې اوس خړې پړې کیږي یا په دې تیر څلور کلونو کې لک څنګه چارتیا او ونه راغېده او وس طالبان په بخښن سره پاکستان د طالبان مخالفینو ته د غړول غونډې جوړې یو پلیټ فارم ته برابر یو کېده چې په نړیوال سټیجونو کې له دې وروسته د دغه اپوزیشن په ملاتړ غږ پورته کړی څه فکر کوي آیا نړیوال به د طالبانو د پاکستان حکومت له دغه دریس سره همغږی شي
شاو بعد کې چې کله مونږ دلته ډیپلوماټانو سره چې کله دا خبر تیر وزراغه نو هغه یې یو لا کوم دی لري چې تاسو څنګه چلو شو دا بس کیږي یو دا کار به ولې شي وي دا هم یو سوچ دی پاکستان کې خپل خلک حیران دي او لیکن کار هم داسې چې پاکستان ممکن نشي د افغانا کچې لور شي وي او دا کار کړی خو ګوره دا چې ترڅو دا کانفرنس نه شي په دې کې مخه تر نه سوګ نه راغلی او پای کې دا چې پاکستانین پکې سوګ اومځي کینی او څه خبره کیږي نو هغه ته ولګ انتظار کول غواړي او په دې کې چې دا کم خلک دي دا احتمال شته چې اول داسې خلک راولي چې هغه داسې لږ غونتې خلک پیژني او داسې یو درمیانه رول وي او بیا ممکن نه چې دا غي نرستو کړه دا پروسه رسمن پیلېږي دا غي نرستو بیا نور مهم شخصیات لکه تاسو ته چې مری ما وویل نه په مری کې ډېر مهم شخصیات راغلو حکمت یار راغلو عطا محمد نور راغلو کریم خلیلی راغلو حنیف اتمر راغلو او حامد ګیلانی راغلو نو لکه مهم شخصیات راغلو نو زکه به زم چې لکه بدی ته انتظار کول غواړي خو د سخکاری چې دا کانفرنس چې کیږي نو ممکن د پاکستان خپل خفغان چې اول به طالبانو ته دنه په غونډو کې په کابل کې یا اسلام آباد کې به کړ سفرونو پاغي کول او دا غواړي چې دا یو میسج خو زارخ یو پیغام خو افغان طالبانو ته ورکول غواړي کنه چې دا کار یې موږ وکړو یا دام شروع کو نن د درمیانه غونډه خلک راغلل چې تیر حکومتونو سره سنا سره دی رول و تړاو و یا لکه د سیو رسنیو کرا غلی دي ما سره دغه تصدیق او تایید نشته چې د حکومت ازوی ابي برمان حکومت تم بلنه ور پیښه ویده نو داغه د پلار خو یو موقف کرنه کړه طالبانو په اړه باندې راضي دا شذو نه دي د دې د دې سپیناوی ورستو کیږي چې کله دا خلک یې نه خبر وشي او بیا دام پته ولګي یو خو رسنیو کرا غلی دي نمونه ایا داغه خلک راضي دین علاوه نور راضي ځکه چې د دې ساسي ادارې مشره ماته معلومات نه کړی په دې کې مقاصد خو راته وویل لیکن شخصیت په یاد نه کشمیر راته یاد نه کړ ماته شمیر معلوماتو کې سونه راضي هغه هم سونه وویل
مننه کور ودان ژوندې اوسې پښتون باندې کې د مشالړډي او خبريال طاهر خان و چې د روانه کیست په شپږشتمه او شپږمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو د غونډې په اړه راته جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د محدودیت د پای ته رسېدو لپاره کره شرعي جواز ته اړتیا ده تر څو عالمان قانع شي. خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې ټینګار کوي چې په اسلام کې د نجونو له زده کړو سره هېڅ ډول مخالفت نشته. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او دیني عالمان هم وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړو د بندیز اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واک له څلور کلونو تېرېدو وروسته هم د نجونو پر مخ هر ډول زده کړې بندې دي. تفصیل اکرم الله اکرم نورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د طالبانو حکومت وایي په دې مسله لا هم کار روان دی تر څو کره شرعي جواز ترلاسه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون د شنبه د اګست 14مه د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي د خویندو عفت مهم دی، د هغوی تګ راتګ هم ارزښت لري، له شرعي اړخه باید کره جواز ترلاسه شي څو دینی عالمان قانع کړو په دې لاره کې پر مخ ولاړ شو. خو له زده کړو راګرځول شوي او شمېر نجونې ټینګار کوي چې زده کړې د دوی انساني او اسلامي حق دی او دا چې په اسلامي شریعت کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ ډول مخالفت نشته. د دغه نجونو له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شو، په لوړو زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته اوس په یو دینی مدرسه کې تدریس کوي. ازادي راډیو ته وویل
زه د یو مدرسې د استاد په توګه دا ویلی شم چې په قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
یو بل انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ مخکې د نهم ټولګي زده کوونکې وه او نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي، وايي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نجونو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو په پلمه دوی له تیار راتلونکي سره مخ کړي.
چهار سال
نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو د بندیز څلور کاله وشول. هغه نجونې چې باید اوس ډاکترانې وای د کورونو په تیاره کونجونو کې ناستې دي. هغه نجونې چې ټاکل شوې وه ښوونکي شي اوس واده شوي دي او د دوه یا درې اولادونو مورګانې دي.
در جهل و نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
دنجونو د زده کړو د شرعي جواز پاره د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد دا سرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې ګڼ شمېر دینی عالمان او د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار دنجونو په زده کړو د اسلامي فریضي په توګه ټینګار کړی او د افغان جنو په زده کړو د محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړي. د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان د شرعي مسایلو په پلمه په حقیقت کې دنجونو په وړاندې د زده کړو مانی شوي. له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
حقیقت دا دی چې طالبانو دنجونو د مکتبونو تونو دروازه بیا پرانستلو د لپاره اراده نه لري. دا خبره چې موږ د دې لپاره باندې کار کوو هغه د سی بهانې دی. په دې سلور کالو کې دوی واقعا د اراده ترلوتله دا مشکل حل کېدل، یعنی یادې لپاره زمين سازي وکوله. اما دا چې ویل چې موږ په دې باندې بحث کوو چې د لپاره جواز ولټو، دا خو بالکل د خنده خبره ده او دا سی او دوکه ده او د خلکو فریب د لپاره د اذهانو د عام افکارو د گمراهۍ لپاره دوی استعمالوي.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه له سختو کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې او آن د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال شیرمحمد عباس تنگزی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کړی او دا بندیز یې بې بنسټه بللی. خو له دې هر څه سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی او ادعا یې کړې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي. خو په 2021 کال کې اګست واک ته له رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو او کار کلک بندیز لګولی.
لا خبرنو ور اخوا
تاسو زموږه کلاساته رادیو ناوړه. فوزی خان هغه افغانه چې پاکستان کې زیږیدلې یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. دا وایي چې کچا سره روختون ته تللی کده چا د ویزې ستونزې هواره کړې ده او یا هم د نیول شو د خلاصون لپاره تر زندان تللی. دا ټولې چارې اغلې فوزی په وړیا توګه ترسره کړې دي. زموږ همکارې هغې سره خبرې کړې دي او دا راپور یې په چمتو کړی چې د فوزي په غږ پیلېږي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مو واوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 38 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې هم چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثانی وکړو، د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په ولاوي که هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاست.
فوزیه خان که زه هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زیات افغانان سرازي، اولنۍ بخش سدا د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو. لکه څنګه چې ستاسو معلومه ده، د افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملیزان څخه زیات راځي. د هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي یې نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الزلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
خیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زه دا کوم چې موږ سره همکار سي، هم آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تېر شول، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2:00 د ماښام تر 3:00 بجو پر لنډو سپو 1925 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.